سلام لس بجے شوی پا روانی وسط کی آزادی رڈوی مجلل لرو خطراغ مخ کے سو خبرونا و راپورونا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنه کې ښکاره شوې چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدلو قانوني استاد نه لري ځکه دوی جریمه سوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید الایاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. لایوی میاشت څخه په کومه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر یې ټپیان کړي دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال، ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې د تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکی وایي د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې 2 فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقعې پیښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت اناراتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکو سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسیا او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اتمی بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې 2 وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغې بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د ټینس مشهور لوبغاړي نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو اس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ په خوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو اس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 2 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی په خواشینۍ سره زبونه شم کولای دا ځل د یو اس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جاکوویچ یو وشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یوه اتلولي له هسپانوي ټینس پاز رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ دی چې 15 کلن سربستانی ټینس پاز پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نشي کولی. د رواني وسط ډیره برخه ازادي فرهنګي مجلې ته بیل سوي خو ترغه مخ کې څو راپورونه لرو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وايي امریکا 80 میلیون ډالر ورکړي څو په افغانستان کې په زینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بلل او هیله یې ښودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. خو عام خلک بیا شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په 8 ولایتونو کې چې خلک د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلي کړي. اف ای او پرون په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره 80 میلیونه ډالر بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او د امریکا د 80 میلیون ډالر مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړی و د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف ای او د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف ای او داسې وخت د افغانستان په 8 ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړې چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکی چې نوم نه اخلي وایي کرنیزې ځمکې سیلابونه وړي خو لا مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرنیزې ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خوړ طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي له ځان سره. تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی موږ ته ویلي، یا د امارات طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکی احمدالله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابره سي، باید کارخانې ایله سي، باید موږ ته مرسته راکول سي. مرسته راغلې ده، پرون دلته موږ ته ولاړو، په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکش څه څه ده دا مسلمانان څه څه ده چیرې ولاړ سي؟
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې 100 میلیون ډالره بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو 3 میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلی ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و هم اوریدل چې امریکا 80 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې ته ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لس باندې تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونه د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي نن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له امله تازه سیلابونه راشي. په تیره یوه میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 250 نور زیات یې ټپیان کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنرۍ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکتر لګ نه افغانان د اگست 19 میراسي د افغانستان پولیس شړل شوې دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي، تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري ایستلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې، څو وارې له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یوې تازه کړې شوې افغان میرمنې په یو واتساپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمېنې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نه ګرځي څو د جبري ایستلو له خطره بچ پاتې شي. هغې ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلی او دا اوس له خپلو دوو بچیانو سره یوازې پاتې.
موږ ته یې ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړئ، خو موږ یې مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې یاستې ځانونه پټ کړئ، هر څوک چې کار ته ووځي مه یې پرېږدئ. دوشنبه کې ګرځئ مه. نن موږ سرحد ته تللي وو، دوه افغانان یې را د مرس کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کډوالۍ کارت درلود، خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
د راپورونو له مخې ګڼو افغان کډوالو ته چې تاجکستان کې اوسېږي د جبري ایستلو یو خبرداری هم رسېدلی چې دوی له یو بل سره په واټسپونو پیغامونو کې شریک کړی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري ایستلو په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود کورونې چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په پلټنو کې ښکار شوي چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. دغه وزارت د افغانانو د ایستلو په باب څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د تیر کال د اګست رئیس چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درېمو هیوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره یې بېلابېلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورسپارلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. زموږ ټولې خبرونې د راډیو ترڅنګ زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا ښکاره د یوه هیواد په هوایي حریم تیری دی او باید بند شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي، لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح هم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په حضرت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي، دا باید متوقف شي. او ستونزې چې له دې ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي، هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې د هغې اطمینان رامنځته کړو او ډاډ ورکړو.
ښاغلي مجاهد همداراز وویل نړۍ باید د افغانستان ټولو حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا د غبری د وی بی پیلوټ الوتکې په وسیله تر سره کړ. له هغې وروسته چې د غبری تر سره شو، د طالبانو حکومت په وی خبر پانه کې د دې پیښې په تړاو د چیړونو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ یو هیواد ته خطر نشي پېښېدلی.
خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس مو د ازادي راډیو مجلې اوریدو ته رابولم.
ازادي راډیو مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلیم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په لغښت ولیکدول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چیرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کوو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېټه متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي،
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
په افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پاچاهي کې ونه توانی چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحد ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تېرو 6 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه شکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول، د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بینجونو او بېښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر 1 کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي، سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د 3 میاشتې په 1/10 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د 13 کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللي وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلا در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلې دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوښلو کې تر ننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنې څوک د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه درد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې، یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، دا د الهام او د فکر او د ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه اختراع دغه هغه خلک چې اختراع کوي کنه، نوې کشفیات کوي، د هغوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شي، د ملګري شوي دي. دوی جوړول یو څه وختل، خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې راڅرګند شوي دي. لکه هغه حادثه چې د برق تارونه د بل څه وکول، ځکه یو څه چې نوی موجود نه وي، دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل، پرک رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده. خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا دمغه کار سره، دمغه مسلک سره، دمغه هنر سره، دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي. په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په الهامي شیبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شیبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شیبې، خو البته دغه الهامي شیبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د مغه ظرفیت په اندازه دي کنه. چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي، مغه یو طبیعت ورته جوړیږي، دا وایي دا الهامي شیبې ده، یا آسان فاصله یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د مغه د هنري د تومنه تر قده پورې وي، چې یو لوړ قده یې د چا د هنري تومنه اوچته وي، دغه الهام هم یاد سه اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. هغه ریاضت چې دا چې ته کوي، خو البته هغه څه د پاره کوي چې ورسره ډېره مینه دي، زړه دې تړلی دی. په دې کې نو کله کله الهامي شیبې وي، ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلی دي د اختراع والا. همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شیبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شیبې شته.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه، د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسېدلي دي، هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره د همغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مران دي، یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې تا مثال نورې مېلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی، وختي وختي په کې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوس ته رسېږي چې د ژوند شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اصل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، ګوره دا هم یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند را اخلي، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي؟
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط پیدا کېږي، هغه یو تصنف کې کېږي، خو کله کله دا صحیح ده. یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم نه کېږي چې کلماتو پسې هم سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو خداګا هم ستا مثال ناڅاوي همغه ناڅا ته د همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یوه خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنې مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای، کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه ما سره اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې په کې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه پرې وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي، که ورکه نه شوه نو بیا هغه هغه باندې هغه ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده، او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوږوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ او تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره په کې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا رنګ بدل وي، دغسې اصطلاح دغه هغه ته مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب خراب کړی وي کنه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په ورزیاته کړه.
موسیقي هم دا رنګ هم دا او فصاحت او بلاغت دا هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دو کلمې سترا ولی ترڅنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شیان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل، دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل دم یو تناسب دی کنه، یو ځانګړی یو په دې، یعنی د هر مصرای وبولا یا هر هغه کته که مستقله تابلو یې وبولې، نو کچیرې د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګورې دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخې هم ارزول کیږي. که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی. یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایي نقاد خبره ده، هغه وایي تر څو چې مرګ شته او چې تر څو پورې مینه شته شعر هم شته. یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟ د خپل شعر د فکر په برخه کې
فکر داسې ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه. یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود د پارام خاوي. نو که دا څه خو شو دا خو نور الله نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم ښکلا ولګدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي چې هغه د ګټې خبره که مونږ د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چیرې ډیره د ګټې خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کی پکې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډیر مهم دی. هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښته ولګدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوګو باندې بار نه وي. یعنی دغسې لکه په خوړو کې مالګه، یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ او خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښته، داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا ترڅنګ د خوند او رنګ ترڅنګ یو پیام ترې واخلي دا هم ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وینو.
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدا شعر هم رانغړي. هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅي او وایي زه به له خوسته کابل ته ځم. خو دلته د فکر په برخه کې، د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي، خو هغه ساینسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول، یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل، خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دام دې کې دا فکر دی چې د دردمن دپاره یو درمان هم باید وي کنه. یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ ذکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر، دغه سې هنري فکر بیا چې دی، دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي، وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه زري سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې، یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته تل لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغه سې ته کې، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واقع لرې، دا بیا ته دغسې په مینه، په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې یې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننی، عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو، نه پوهېږو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعره لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمدزی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 0.15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمدزی شعر لرو چې ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يم زه د ژوند ترداره برخورداره، دې چې سترې پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځی د وحی ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلی اناره برخورداره، درد می درد په غی کی ونیو دلاسه سو په قرار سو، تب څومره بیمانه بیقراره برخورداره، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، ګمان نو چې به دومره پیچوخم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي، و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره، سپین غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم، سپین غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم، ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دی خزان را وست، د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سید لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام دغک په چهر تازه دی پیڑه وشوی یارستا پرشنه لامنه دا گلان حس تازه دی عوض هم چاسمان شین وی یو شاعر پنی مشبکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی ستریک شپاڑی چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گره دی توتوانا هم پیداشی تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلان دیستر گی لا دی هم خوگو لا سنو که ملیوی دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غد می پغرک تیگه کی گی زرمی ندر نسبلی گی
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې سته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او دولت له لورې هم ورته توجه نه ده شوې او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لورې غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د الغطا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیري خدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تېره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط پارک د سمت شبي جمعه پونم ماني چې اوس د لسم نمبر ماني پونم پیشندل کیږي د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیان منه شو. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شو. د دې ماني پاړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سحر څخور.
دا سبقداران وای چې سلکرانه مانی ده ان سرکله په خوی جوړه سوی ده او شپېته متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوارلس خونې لري زمیني لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبي جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان او ته مشته کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل. په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. فاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وه، یعنی دوی به د حکومت په بعضې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبي جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه سوې ده او د بلې خواته یې بیا کوټې باغچه ده. یعنی تقریبا داسې ده لکه چې دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د څه شړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړل او دغه سمت شبي جمعه دا یې هم سیکورټیا ته پکې اضافه کړې او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوالي شو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه، ځکه چې ما ته دغه د حرم سرای خانسامان وویل راته چې دا دلته د خانسامان خواجه زینالعابدین نومېږي. د ویل چې په اویم کال کې یو اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتباخچه او دا سمت شبي جمعه یې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بالاخره هغه یې له ارګ او له دغه کوټې باغچې او د سمت شبي جمعې نه وویستل. نو دلته ډېر جنګ وسو، دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدلې. کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او هر چا خبره سړی پکې لرېده، یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دله څو پنځه نیم یم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کېدل، یعنی آرشیف و. البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده. بیا په وروستیو کلونو کې د حمید کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د آرشیف دپاره چې ډېر په لویو مهمو ستاندردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مې سوی ده. له دې نه هم د زندان غوندې، یا د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم وو، دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله، شکنجه یې راکوله او ډېر یې وزوروله. ما کیسه کوي کارمل مسر راغلی دی، هغه دا کیسه کوي. بیا کرمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخ کې چې ته پروت وې او زورولی یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی ده. خو هغه خبره د کرمل غلطه ده، دغه ځای نه و، هغه کوټباخچه وه. خو پر سر دده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده، یعنی دا هم د ار له زیاترو ماڼیو نه داسې یوه استفاده هم سوې ده، د زندان استفاده هم ځینې سوې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام په وروستیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمېر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
څلوېښت کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له دېرشو څخه تر څلوېښتو پورې رسیږي.
علي همتا زیاتوي کچیرې دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له دېرشو تر څلوېښتو پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځوریز کړي. شاوخوا څلوېښت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانیستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بېکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځېږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانیستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. له نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکوي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمېر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېر مروج و، خو اوس نسي کولی د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
لیلی سبز نیم من آسیا و شری هستی دم پخ کرده گرز و من خوزری هستی دم پخ کرده گرز و من خوزری جوان مرید ترخی میریم رنگ دوشی کوده نکرم کوده باسم بن بختون نخواست و
تصویر کې زر خبرېستا
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rfeorl.org.